په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره ترسره شوه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه د ښاغلي پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. پام مو ورته راوړم.
ډیره خبره ده، یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم و، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعران پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي، او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب اوبه کې دغه وختونه، د اوسان د وختونو نه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي شعرونو باندې، او دغسې د شعر په ځای دغسې تغزلي ادبي.
بله کاروان صاحب محترم، په خیم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې پخوا دغه شعرونو باندې بندیز نه و، دغه مشاعره به چې وه دا به آزاده وه، هر چا به چا ډول شعر ویلو، خو په دې وروستیو کې فکر کوم چې یو ډول سانسور رامنځته شوی دی. ستاسو په نظر دغه مشاعرې باید آزاد وي، سانسور یې څنګه ښه ترسره کېدلی شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا داسې خبره ده چې د شاعري خو دغسې دا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسانه دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لاندې نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اسې شعري خبرې، هغه نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې، په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه څه هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره، نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب، پخوا دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده، وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې، مثلا مڼه ګل، سنځل ګل، انار ګل. فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی ده؟
دا خبره خو ده، ستاسو خبره به ځای ده. د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي، ځکه چې هغه څه مثلا چې هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي. اوس دغه د ستوره سپوږمۍ او مثال ګل او هر څه، یعنې دا ښایسته نومونه دي، مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي. په نوم کې ډېر پام پکار ده، ډېره توجه پکار ده. ساده نوم دي وي، خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح، یو ښه هغه ولري، یو ښه لیدلوری ولري، دغسې کلیشهیي نه وي، یو نوی وي، پاسانی آسان نوم دی وی، خو چې ډېر کلیشهیي نه وي. نو دا نومونه، دا خبره ښه ده چې یعنی نومونه تکرار شوي دي، کلیشهیي شوي دي، خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري. او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی، نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې. په لفظونو کې اخلاص وي، لا هغه خو لا ښه اثر لرلی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نوریه جبارخیل استودیو ته راغلی، وایي دا ځل مې د داسې ګیدړې نقل راوړی چې زمری خطا کړی او تیرستلی ده، نو په ګیدړې یې څه هم وچه نه ده، ممکن زمری خواری غولولی وي. غوږ به شو نوریه ته.
د نیپال د خلکو یو نقل، کورکا کلی په پلی مزل دو شوارو زلری د غره په ډډه کې یو زمری او زمری او د دوی دواړو درې بچیانو سیدل. د زمری یو کور ته نږدې د ونو غنو په منځ کې یو ډېر ډارن ګیدړ هم استوګنه درلوده. ګیدړ چې به د نورو حیواناتو له خولې د زمري د میړانې او جرأت خبرې اورېدې په زړه کې به ورتېرېدل، نو ولې زما تعریف ونه شي؟ نو دا څه په څه یم؟ نو دا حیوانات ولې ونه وایي چې ګیدړ تر هر چا زړور دی؟ او په دې منځ کې ګیدړ له ځانه سره وپتېل چې د ځنګل د تر ټولو زړور ژوي نوم به ګټي. ګیدړ له دې وروسته په لاپوشاپو شروع وکړه چې هر څوک به یې ولیدل د خپل جرأت کیسې به یې ورته کولې. ورو ورو ټولو ومنله چې ګیدړ په رښتیا ډېر زړور دی. خو یو هغه څوک چې د ګیدړ د زړورتوب خبره ورته بابېزه ښکارېده، زمری و. یوه ورځ چې ګیدړ د بیزوګانو یوې ډلې ته د خپل زړورتوب غوري وشتې او زمری یې خبرې اورېدې، د هغه په خوله کې ورولوېده. ویې ویل: تو خو چې زما د میړه سیوری هم وبینې، زړه دلی سینې بوټ راوځي، دا ډېرې لاپې موله. بیزوګانې سره وپوسړنېدې، مسکۍ غوندې شوې. او ګیدړ چې ډېر قهر ورغلی و، له ځانه سره وویل: دې کبرجنې زمری ته باید خامخا سبق ورکړم. ګیدړ په سبا سهار د زمری کور ته نږدې د یوې ونې شاته پټ شو، او چې زمری یې ولید چې په ښکار پسې ووت، د زمری کور ته ورغی. ورچیغه یې کړه: ورینداری و ورینداری، زما مشر زور چیرته دی؟ زمری د کور له منځه آواز وکړ: په ښکار پسې وتلی. ګیدړ وویل: بخت یې بیداره دی چې په کور کې نشته، که نه نو زما د چرګوړو د خوړلو په ګناه به یې دومره وهل رانه خوړلي و چې ټول عمر به یې د چرګوړي نوم په خوله نه وای اخیستی. د زمری په باره کې د داسې خبرو جرأت هیچا نه و کړی. زمری حیرانه پاتې شوه، خو هیڅ یې ونه ویل. او ګیدړ له شېبې نیمې انتظار وروسته په خپله مخه ولاړ. په بل سهار چې زمری بیا د باندې ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او آواز یې وکړ: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ځواب ورکړ: همدا شېبه نیمه مخکې په ښکار پسې ووت. ګیدړ چیغه کړه: بخت یې بیداره و، کنه نو د سویانو د غلا کولو په ګناه مې لاندې ژورې کندې ته خطا کاوه چې پښې یې څوارلس ځایه ماتې وای. زمری ځواب ورنه کړ: خو ماښام چې میړه راغی، د ګیدړ لپاره لاپسې راتلو او پټکو کیسه یې ورته وکړه. زمری ورته وویل: که بیا راغی ورته ووایه چې زمری وایي دا ګزه او دا میدان، زړورتوب په دې وازمایم. په درېیم سهار چې زمری څنګه له کوره ووت، ګیدړ یې کور ته ورغی او په لوړ آواز یې وویل: ورینداری و ورینداری، زما مشر ورور چیرته دی؟ زمری ورته وویل: هغه همدا اوس په ښکار پسې ووت. ګیدړ په دومره لوړ آواز چې په ټول ځنګل کې یې انګازه وکړه وویل: بې غیرته زمریه، چې د ښکار نه یې نو غلاوې کوې، ارمان ارمان چې په ګوتو راغلی او سبق مې درکړی وای. زمری چې ډېر لرې نه و او د ګیدړ آواز یې اورېده، له ډېره قهره غاښونه وچیچل، وغړمبېده او رامنډه یې کړه. ګیدړ چې سخت وېرېدلی و په ونو کې ننووت. له ورختای یې کله یوه او کله بله خوا منډې وهلې، او د سختې مایوسۍ په حالت کې یې فکر کاوه چې ځان د زمری له ژامو څنګه وژغوري. دغه وخت یې د یوې لویې زړې ونې په سوري شوي سټه سترګې ولګېدې. ګیدړ د سټې په سوري کې ننووت، خو زمری یې لکۍ ولیده چې په سوري ننوځي، نو پسې ور ټوپ یې کړل. زمری چې سخت په قهر و، دې ته یې پام نه شول چې سوری دومره لوی نه دی چې دی پکې ځای شي، نو پکې بند پاتې شو. خو ګیدړ ځان یو څه کیکاګه او ملا یې نری کړه، د سوري له بله سره روغ ووت. ګیدړ چې ډاډه شو چې زمری د وتلو نه دی، نو په زمری پسې ورغی. ورته ویې ویل: میړه دې دومره رانه وبیریده چې سیند ته یې ځان خطا کړ، ما هڅه وکړه وی ژغورم، خو کم بخت لا هوشو. زمری په اوله کې د ګیدړ خبرې ته اهمیت ورنه کړ، او د هغه یوه بله لا په ورکاره شوه. خو چې څو ورځې تیرې شوې او زمری رانغې، ورو ورو یې د ګیدړ خبره زړه ته ولوېده، او خپلو بچو ته یې وویل: دا راته سخته ده چې هم د کور کار وکړم او هم په ښکار پسې ووزم، نو غواړم له زړور ګیدړ سره واده وکړم چې د ښکار غوښې را ورسېږي او وږي پاتې نه شو. ګیدړ چې د دغه سی وخت په ارمان وو د زمری غوښتنه یې په خوشحالۍ ومنله. چې سهار شو زمری خپل نوی میړه په خوړو پسې ځنګل ته واستاوه. ګیدړ راووت خو خوب ورته، او چې د سیړیو یخ سوری یې ولید کرار وغځېد، خوب یووړ. لمر په پریوتو و چې راویښ شو، وږی و. د یوه نږدې کلي د بزګر کور ته غلی غلی ورغی. یو چرګوټی یې راپټ کړ او د دې په ځای چې کور ته یې یوسي په خپله یې نوشجان کړ. ګیدړ چې ماسخوتن ناوخته کور ته تش لاستون شو، زمری ډېره خوابدې شوه او په ژړغوني غږ یې وویل، بچی مې وږی دی او په کور کې د خوړلو هیڅ نشته. ګیدړ وزونګېد، ویې ویل، کره یې ورځ په ځنګل کې وګرځېدم خو د کار شی مې پیدا نه کړ. ما غوښتل داسې څه راوړم چې ورته حیران پاتې شي. زمری په آرامه غاړه ورته وویل، که ښه خوندور خواړه پیدا شي نو نور الا نور، خو که پیدا نه شي معمولي خواړه هم پروا نه کوي، مقصد چې ماشومان وږي ویده نه شي. زمری چې دې تصور خوشاله کړی وه چې میړه یې اهمیت ورکړی او د دې لپاره په ډېرو خوندورو خوړو پسې ګرځېدلی دی، نو هغه ته یې وویل، سبا به زه هم له خیره درسره ښکار ته ووځم. په سبا سهار باندې زمری خپل بچی کور کې پرېښودل او دا له خپل ګیدړ میړه سره یو ځای په خوړو پسې ووته. دوی د یوې وړې درې په وښیاڼه کې د غویو ګله ولیده. زمری د ګیدړ په غوږ کې وپوسنېده. ورو یې وویل، ته دلته ور باندې ټوپ کړه. د درې بر سر ته یې راوشړه، زه به هورې ورته پټه شم، هغه تر ټولو چا غویی به را ایسار کړم. ګیدړ د زمری خبرې ته سر وخوځاوه او چې زمری د درې بل سر ته ولاړه، دی یوې لوړې ته وخوت. د غویو په ګلی یې ور ټوپ کړل، نور غویی وترهېدل، منډه یې کړه، خو هغه چاغ چې زمری په نښه کړی و له ځایه ونه خوځېد. د وښو په خوړلو بوخت پاتې شو او چې ګیدړ ښه ورنږدې شو، په ښکار یې وواهه. د غویي ښکرونه چې د ګیدړ ولیو ته برابر شوي وو، ګیدړ کمبخت یې له ځمکې ښه اوچت کړ او پړمخ یې واچاوه. ګیدړ چې په ځمکه کلک لګېدلی و بی هوش شو، او یو وخت چې په هوش راغی، لمر یې د اسمان په منځ کې ولید. ښه ډېر وخت تیر شوی و. وروسته بیا ګیدړ او زمری یو بل سره وموندل. زمری ورته وویل، تا څه وکړل؟ هغه غټ وایې څه شو؟ زه خو ورته په ساعتونو سترګې په لاره وم. ګیدړ ورته وویل، ما چې هر څومره سترګې وغړولې، هغه چاغ وایې چې تا یاداوه هغه مې ونه موند. وروسته بیا لمر ډېر تیز و، خوب راغی، یوه سترګه خوب مې وکړ. زمری نه غوښتل چې خپل نوی میړه خوابدې کړي، نو ورته ویې ویل، زه به لاړه شم په هغه چا غویي پسې، وبه یې مومم چې دې خواته مې راوشاړه، ته یې راته ونیسه. د ګیدړ دا خبره خوښه شوه. ښځه یې په چا غویي پسې لاړه او ده د یوه کمر یخ سوري ته ډډه ووهله. خوندور ځای و. یو وخت چې سترګې یې مرغۍ مرغۍ کېدلې او خوب ورته د غویو د ترپکو آواز یې واورېد، سر یې راوچت کړ. لږ وړاندې دوړې بادېدلې. زمری د غویو سلامته ګله را په مخه کړې وه. ګیدړ وویرېد او یوې لوړې ته وخوت، او چې کله ګله تېره شوه، یو زوړ غویی یې ولید چې له نورو بیل مرګي حاله پروت دی. ګیدړ پرې ور منډه کړه، او زمری چې له لرې ګیدړ ولید چې زاړه مرګي حاله غویی ته ورتاو شو، نو آواز یې ورباندې وکړ، دا خو هغه نه دی چې ما درته ویلی وو، هغه ځوان، هغه غټ چا غویی درنه خطا شو. ګیدړ ورته وویل، ګرانې، تو غوښه نه پیژنې، دغه غویی چې تا ته زوړ او مرګي حاله ښکاري، غوښه یې تر ټولو خوږه ده. د غویی غوښه چې خوندوره نه وي، چاغواله یې په سر وهم. ګیدړ خپله خبره دومره په ډاډه انداز وکړه چې زمری ته هم په زړه کې ورتېر شول چې میړه یې شاید سمه خبره کوي. خو ورته ویې ویل، سمه ده، ستا تجربه زیاته ده، خو اوس راځه کور ته یې ورسوم. ګیدړ ورته وویل، ته اوس له ما غواړې چې دا غویی در سره یوسم؟ زه نارینه یم، او دا ډیره بده خبره ده چې ښځه دې وي او نارینه دې بهرونه وړي. خیر، زه به دې یوازې نه پرېږدم، د غویی پړپوس به در سره یوسم. زمری د وفاداری ښځې غوندې هیڅ ونه ویل، بس یوه پښه یې د مړه غویی په ګیډه کېښوده، او د بلې پښې په خپړو یې د غویی سینه غوڅه او پړپوس یې ورنه راوویست، میړه ته یې ورکړ او نوري نو ټول غي په خپل اوګه بار کړ. دوی د ستنېدو په وخت کې په لار کې وی جوړې کندې ته ورسېدل چې په تل کې او په ډنډ ولاړې وې. د کندې په سر باندې د تیرېدو لپاره دی وی ونې ډډه پراته وه. زمرې چې کابو ټول غي هم په اوګه وو د ونې په ډډه باندې اوچته تیر شو. خو ګیدړ وټار شو د کندې په غاړه وچ ودرید. زمرې د کندې په بل غاړه ودرید مخې راواړه وو. په ګیدړ یې आवाज وکړ، ولې وویرې دې؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه نه، د دې کندې په تل کې ولاړو اوبو ته فکر وړایم، د شولو د بزغلي لپاره ډیر مناسب ځای دی. زمره مخ پر وړاندې روانه شوه او لزان سره یې په ویاړ او خوشحالی وویل چې شکر دی خدای داسې میړه را په نصیب کړ چې اندهکار په سخت سفر کې د کندې په ولاړو اوبو د بزغله یو د کې خودلو په څیر ډیرو باریکو خبرو ته پام کیږي. کله چې زمره لسترګو پناه شوه، ګیدړ کندې ته ورکوز شو او ځان یې دې ته ور ورساوه. دوی لږ وړاندې په لار کې یوې نیغې خوینې پر خیته ورسیدل چې زمری وربندې په اسانۍ تیر شو. خو چې شاته یې وکتل، میړې ولید چې یو ګم واخلي، بیا وپرځي او بیا راپاتسي او بیا یې پښه وخوییږي. زمری وربندې آواز وکړ، په زحمت یې ډیره درته لوړه ده. قهرېدلې ګیدړ ورته وویل، چټیات مه وایه، زه ګورم چې له دې پرخې به د ژرندې ښه پلونه جوړ شي او که نه. زمره مخ واړاوه، روانه شوه او په زړه کې ور وګرځېدل چې پخوانی میړه یې دومره باریکو خبرو ته نه پام کېدل. کله چې نور نو زمره ته پرخه او ګیدړ نه ورښکارېدل، ګیدړ د پرخې په خوا کې خواړه ته ورکوز شو او په منډه یې زمره ته ځان ورساوه. دوی چې یو څه نور مزل وکړ، یوې نری ژورې کندې ته ورسېدل چې په لور باندې نه وو. زمره ټوپ واهه او تیر شوه، خو ګیدړ چې بله لاره ونه لیده کندې ته کوز شو. زمری چې میړه لاندې په کنده کې ولید، ویې ویل، وی ګرانه، لاندې لویدلی؟ ګیدړ ځواب ورکړ، نه، دلته په بوټو کې ګورم چې د میخې لپاره مې ښه پړی جوړېږي که څنګه. د زمری خوله له خوشحالۍ نه ورټولېده، ځکه په ټول عمر کې یې داسې نارینه نه و لیدلی چې د ژرندې پل، بزغلی، رسۍ او هر شي ته یې پام وي. زمری په مینه ورته وویل، د زړه سره، په راختلو کې مرسته در سره وکړم. ګیدړ چې ځان د ښځې مرستې ته محتاج نه ښوده، ویې ویل، نه نه، ته په مخ ځه، زه دلته په دې بوټو باندې ځان پوهوم او بیا درخیجم. زمره ای روانه شوه او ګیدړ چې د غیې له پړپو سره د کندې اغزنو بوټو په منځ کې ختل ورته سخت وو، په ډیر زحمت راوخوت. د پړپوس ډیره برخه په ازغیو کې توګل شوي او ورنه پاتې شوي وه. لږ وړاندې چې ګیدړ زمره ته ورسېد، د زمره پړپوس ته پام شول چې ډیر لږ پاتې دی او ګیدړ ته یې په شک وکتل، ویې ویل، پړپوس دې څه کړ؟ ګیدړ ورته وویل، ځینې یاران دوستان مخې ته راغلل او ما د پخوانی عادت له مخې د پړپوسي یوه ټوټه ورکړه. زمری ته د ګیدړ دا خبره رښتیا ښکاره نه شوه، ویې ویل، ته کله دومره یاران لرې؟ ګیدړ وویل، ته څه پوهیږې چې څومره یاران لرم؟ زما ملګري ستا تر ملګرو خورا زیات دي. زمری وویل، ګومان نه کوم. ګیدړ وویل، ته هم خپلو یارانو ته ورنارې کړه، زه به هم ورنارې کړم، و به ګورو چې څوک ډیر ملګری لري. زمری چې په ګیدړ باندې باور کم شوی وو، وایې لوګو کوس کړ او په لوړ آواز وغړمبېده. د دې آواز په ونو، درو او غونډیو کې تاو را تاو شو، خو هیچا هم ځواب ورنه کړ او ژوي له ویرې داسې غلی شول چې بې له باده نور هیڅ غږ نه اورېدل کېده. وروسته بیا ګیدړ و انګولل. د ګیدړ په ځواب کې د ځنګله ګیدړو او شغالانو هم و انګولل او د کلیو سپو وغپل. زمری حیران شوه او یقین یې راغی چې میړه یې نه یوازې په ځنګلونو بلکې په کلیو کې ډیر یاران دوستان لري. د دې میړه چې دومره زړهوار و چې زمری ورنه وویرېده، او دومره هوښیار و چې مزاناکه وخې پیژندله او د رسی او د ژرندې د پل غوندي وسایلو ته جوړولو فکر ورسره وو او یارانو دوستان یې لشمیره وتلی وو. زمری ته تر ټولو مناسب میړه کار شو. دوی چې کورته ورسیدل د زمری وګو بچو د زاړه غویې وخه ډیره په خوند وخوړله او زمری نور په دې کې هیڅ وخت شک ونه کړ چې تر ټولو ښه او زړور میړه یې په نصیب شوی دی.
د لیک شېبې د استاد نجیب الله منلې د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې کلاسیک خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د ژبپوهنې او ګرامر ترڅنګ پر نقد او داسې نورو مسایلو بحث شوی چې نور افغان لیکوالو یا نه دی کړی او یا کم باس ورباندې شوی دی. استاد منلی وایي یو څه چې موږ باس نه دی ورباندې کړی هغه د دغه کلمه ده. له استاد سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاده په دې کتاب کې ځینې داسې مسایل هم شته دي چې تر اوسه بحثونه نه دي پرې باندې شوي. یو پکې دغه ده او یو بل بحث چې جالبه ده ما نه ده لیدلی د ټکس او پاراټکس بحث ده. دغه مو استاد تر څه پورې راخیستی دا بحث څنګه بحث ده؟
کله چې مونږ په خپلو منځو کې سره خبرې کوو ډېر ځله یوه کلمه نه وایو دا کلمه په ځای دغه وایو مګر مخاطب د دغه په معنا پوهیږي. دا جالبه خبره ده چې څنګه یو څه چې ما نه دي ویلي ته پرې پوه شولی. مونږ دغه کلمه کاروو په هر ځای کې. په دې لیکنه کې ما یوه جمله راخیستې ده چې عمل نور سره مخامخ شوی یم. یو فرانسوي ژورنالیست راغلی و او په ننګرهار کې مرکه کړې وه. هغه سپینګیری چې ورسره خبرې کولې هغه دغه څه ویلی وو. خبره داسې ده چې دا زمونږ دغه چې دی په دغه کې پروت دی او همدغه ده چې اوبه هم په اسانه نه دغه کېږي نو دلته دغه نشي دغه کېدی. ژورنالیست دا جمله راته کېښودله او ویل دا ترجمه کړه. ما ورته چې ده څه ونه ویل او ژورنالیست سره کتل چې څنګه خو شل پنځه ویشت ثانیې وخت تېر کړه څنګه یې څه ونه ویل. اوس په دغه ځای کې که چیرې مونږ محتوا ته وګورو دا سړی د خپلې سیمې د کرنې په ارتباط باندې خبرې کوي. دلته د تریاکو د کښت په ارتباط خبرې کیږي او د ده خبره دا ده چې بل شی دلته په اسانه نه کیږي اوبه ډېرې نشته نو ځکه خلک تریاک کوي. که چیرې سړي ته ټوله موضوع معلومه وي چاپېریال سړي ته معلوم وي نو په دغه باندې هم پوهیږي او چاته چې چاپېریال معلوم نه وي په دغه نه پوهیږي. دا زموږ د ژبې یو عادي بحث دی مګر زه د دې نه لږ ور اخوازم. په ادبي تخلیق کې هم موږ همدا کار کولای شو. ضرور نه ده چې یو لیکوال چې کیسه لیکي یو شاعر چې شعر لیکي د خبرې ټول جزئیات بیان کړي. کېدلی شي چې ځینې خبرې ونه کړي مګر په نه کولو کې خبره ورسوي. یعنی دا مه وایه چې د یو چا لاس پرې دی. دا ووایه چې په یوه ګوته یې سګرټ په لاس کې نیولی دی اپوی څلور نورې نشته. نو هغه پروسیجر چې مونږ په عادي خبرو کې کاروو او دغه په فارسی کې چې ډېر زیات استعمالوو کېدای شي همدغه وسیله د تخلیق لپاره هم وکړو.
او بل باس مو استاد ټکس او پاراټکس دا نوې باس ده استاد
په افغانستان کې نوې ده مګر په ادبیاتو کې نوې باس نه ده. مونږ یو متن لرو. دغه متن خبري دی چې څوک کوي د دې لپاره چې دا متن چاته وړاندې شي نو د خبرو ته باید شکل ورکړ شي. باید مثلا ولیکل شي. د لیکلو لپاره به یا قلم کاروي یا به کمپیوټر کاروي. که قلم کاروي نو نسخ به لیکي نستعلیق به لیکي خطاطي اصول به پکې مراد کوي. که کمپیوټر کاروي به بل فونټونه به استعمالوي. دا به په یو کاغذ باندې لیکي. دا کاغذ کې د شاوخوا ته رنګامیزي وکړي یا سپین پرې دی نو هغه متن ته په څه شکل باندې مقابل لور ته وړاندې کوي چې هغه دپاره د پوهېدو وړ شي. دا یوه ستونزه ده چې زموږ په ادبیاتو کې ورته ډېره کمه توجه شوې ده او کله کله ستونزه هم پیدا کوي. د بېلګې په توګه مونږ د خطاطۍ په هنر کې یو رسم لرو چې د کلماتو ترتیب پکې لکه په عادی لیکنه کې نه مراتیږي. ځینې شان پاس لیکل کېږي، ځینې شان لاندې لیکل کېږي، ځینې شان د لاندې نه پاس لوستل کېږي، ځینې شان د پاس نه لاندې لوستل کېږي. دا د خطاطۍ د هنر یوه برخه ده. همدغه شی زمونږ د کتابونو په چاپولو کې هم کارېدلی دی. هغه چا چې د کتابونو پختې ډیزاین کړي دي، کله کله د کتاب د عنوان کلمې همدغه شکل باندې لیکي. په نتیجه کې لوستونکی نه پوهېږي چې د کتاب عنوان څه شی دی، ځکه چې هغه یو شی چې د یو هنر یوه برخه او په بل ځای کې کارول شوی دی، مګر د بل ځای کې د هغې دپاره ځای نشته. دا هغه مسئله چې موږ په خپلو خبرو کې په خپلو لیکنو کې توجه نه کوو. د کلماتو ځای په ځای کول، د عنوانونو ځای په ځای کول، واړه او غټ عنوانونه جوړول، د کرښې سرته تلل، دا ټول هغه نزاکتونه دي چې په هغې باندې موږ کولای شو چې خپل متن لا روښانه او لا ښه لوستونکي ته وړاندې کړو.
مننه استاد. کور ماده
مولانا محمد علیم بسمل چې په خپلو شعرونو کې کله ګلبشرې ته مخاطب وي او د وطن درد ورسره ژاړي، نو د ډېرو کلکو زړونو د خاوندانو د سترګو له کوند سره هم اوښکې ډنډېږي. ښاغلی بسمل نن همداسې یو نظم راوړوي.
گل بشری دما همیش تا ته سلام دے، چې دی یاد کړم گل بشری سلام می واخله، دوران کلی او د کور سلام می واخله، د جماعت او د حجره سلام می واخله. گل بشری د بمبار شوی کور پشان یم، نړی دل می د زړه ټول دیوالونه لوټه لوټه یم، په خپل بدن کې خخ یم، کفن کړی می د خپل وجود گردونه. د جمیش په کې چستا د مخ تاثیر وو، هغش په اوس د وسال په وینو رنگ ده، عشق زخمی ده یا و جمال په وینو سر ده، ټپه هم د خط و خال په وینو رنگ ده. گل بشری یو داسې ورور می شهید شوی چې خایسته لکه د تا د ټپې بندو، او گل بشری د ما د ورور ښکل لیمو کې د حافظ شیرازی د غزل خواندو. هدیره کې می د ورور د سنو بوی ده، که د ورور غوندې ښکارېږي د ورور قبر، د ورور یاد به په زخمي زړګي کې ساتم، که په سترګو نه جوړېږي د ورور قبر. هغه سپین دسمال د ما په وینو سور شو، چې زما نوم د پرې لیکلی و حسینې، په یو کونج کې زخمي زړګی انځور و، او له غشې راتلی ټکی ټکی وینې. خپلې ماتې دروازې ته خفه نه یم، گل بشری ستا په دسمال پسې خفه یم، و بسم الله د قسم حق نه لري ګرانه، خدای منه چې دا یو کال پسې خفایم.